چې په قوانینو سیستم کې دي.
تاسو ډیر لطف کړ خغلی ادیب خغلی احمد زولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، الله مو مل.
سلامونه ستړي مشهي د ازادي راډیو نه د نیم ساعت خبري مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبري مجله په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې. د ترڅنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې، او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا و نیم سوه ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه، زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپنه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت ته د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلې د رغونې د بنسټ ډبر هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شو، ویلي تیر کال لږ تر لږه 3804 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي، او همداراز 1109 اتیا تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې، او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لاډیرو همکاري غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه.
ښاغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ال امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ویل چې هیواد یې د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت، ځکه د په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلي دي. د سوریه د سنا خبری آژانس د راپور له مخې پیښه مرکزی ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان یې هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارۍ وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمېر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 13 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودې مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواوو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر وبخښي د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو دا غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پریښي دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په څلور لارې بدل شوی او په یو صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
وایي افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر ګودیال سره مرکه هم کړې.
حقیقت کې بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زموږ د اقتصاد دپاره او زموږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمېر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډېر هیله مند دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیان د وصولو خبره به هغه دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي له افغان سیاستوالو غواړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړه وکړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کړي چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړله، افغانستان ته ویاړ راوړو.
د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 سپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د سات د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په څلور لارې بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه دی. ښاغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په یو کال کې به د دې هیواد کلنی صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر لاره د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدونکو دی. خاغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارد ډالرو په اندازه یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نوموړي ویل هر څه چې له افغانستان صادریږي میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
یوای افغانستان له یو واردونکو نه په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی. هر هغه څه چې له افغانستان صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان له نړۍ سره نخلوی. د وصل ژبه اقتصادي ژبه ده.
وصل میکنه زبان وصل زبان اقتصادي.
افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر لاره د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندستان دغه بندر لاره افغانستان ته غنم استولی او خدای لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر لاره بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبرې کولې ویل هندستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیون ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همداشان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچي بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 تر 1000 ډالر کم لګښت لري. یوای چابهار بندر د افغانستان صادرات او واردات ته د ښه ترانزیتي اسانتیاو درامنځته کېدو غوره ځای دی چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمې هیوادونو ته د ترانزیت زمینه برابروي. د اموالو د حمل او نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مسؤلیت زیاتېدل او د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوالو اصولو ته پاملرنه د چابهار بندر له نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان لکوزی ویل چې له چابهار بندر ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی ویل د چابهار پرانیسته د سیمې د هیوادونو د نخلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمونږ د ناشته پیغام له تاوتریخوالي لرې والی، د سیمیز پیوستون، سیمیز پراختیا، د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناسته کې ثابته کړه چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای سي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د هندستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وای د هندستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندستان او نورې نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنۍ او تولیداتو وده ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د اسانه او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمیر نورې ګټې هغه څه دي چې د چابهار له لارې به افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
پاملې موضوع تم کېږو د چابهار بندر لاره د افغانستان د تجارت په اړه او دا چې دا لاره له کوم اړخه ډېره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد څه وي. زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړې. ښاغلی دودیال، په سر کې د دغې لارې د ارزښت په اړه وایي.
دین چابهار بندر او په مجموعه کې ورسره نور زمونږه تا څلور دیول چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ هم دغه سي چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه د وچې د تجارت یوه مهمه لاره وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کښې ده چې د دې مسیر په آینده کښې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کښې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا آینده کښې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، طبي بوټي دي، زمونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوا نه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کښې ورته ډېر ضرورت و ولې مهیا نه وو، لکه ادبیاجات، لکه بعضې نور مهم تجارتي اقلام.
بله استاد، دا څومره زمونږ اتکا په یوې لارې چې پخوا موجوده وه راکمولی شي، او مونږ کولی شو چې مثلا هر خوا له ټولو سره سوداګریز ښه روابط ولرو؟
نو که په مقایسوي ډول یې وګورې، پخوا خو مونږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلودې، هغه واګه د وچې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کاله بالکل تقریبا تړلی وګوره، دا هم کراچۍ هم واګه چې هغه د وچې بندر و هندوستان سره او دا کراچۍ چې نورې دنیا سره مونږ تجارت کوو، دا خو به زیاتره وخت مونږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شولو. دا به زمونږ تجار به معمولا به دغه د کراچۍ بندر نه به یې شکایت درلوده، د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کښې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د یوې بې مورد بروکراسۍ د لاسه به هلته ځنډېدلي و. زمونږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یېته کول، سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټورتوب افغان تجارو ته نه و، تل به د فشار لاندې وو. د دې نه بر علاوه هم د وخت د لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر مونږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري، او هر کانتینر کښې زمونږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زمونږ اقتصادي مونږ ته تمامېږي. نو هم د وخت د لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یوه ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې مونږ دي مونږ د ښو ګوتې نه نیولي یو، یعنی څه دغه موجود دی؟ مثلا که یو وخت په یوې موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکړه اړیکې خړبړ کېږي، بیا دغه بندر نه تړي د مونږ په وړاندې باندې، یا مثلا نورې ستونزې نه ایجادوي؟
اوس وضعیت داسې راغلی ده، هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټي.
ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهن بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ کیاست. د ازادي راډیو ټول مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویلولئ. پته یې ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی، او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمن ترا نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون، او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي، او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغېز درلودلی، او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو له سره کار کوي.
دوی وی کم تعدیلات چې د انتخاباتو قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړی، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل مادې تعدیل کړې او پر بنسټ یې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران عزل کړل. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 23 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري، خو ولسمشر معنی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشر د انتخاباتو په مهالویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبه په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهالویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغیز کړي او کمیسیون باید په دا شان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخبیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته، ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لټوي او هېڅ بل مقصد ترې نشته.
اغلې امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي ترڅو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله من نه ده چې په قطر کې د په را روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربند په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېرې خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي. په لړ نور حال اجمل تورمن راکوي.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پیندم پړاو خبرو کوربه دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربند مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی و خو دا چې د فبرورۍ په 15مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن په قطر او ابوظبي کې خبرې شوې، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمن هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللې وه. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوې لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي.
یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولی خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یې بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو نو بیا به په هغه کې بیا خبره کړي. د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربان مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي بلکې هڅه دې وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي وایي چې د بندر خروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د شیرخان بندر خروالې په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او د مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادی رئیس حاجی شمس الله په دیړې وویل
شوروالی غیر قانونی خواست ما از ولایت نمیستن که از یا جلوگیری کنن ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانونی توګه پیسې اخلي او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې دغه ستونزې مخه ونیسي او که د دې ستونزې مخه ونه نیول شي ښایي د سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي تر څو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخوزیایی هست که در شیرخان بندر مو همیشه به دست و پنجه نرم میکنیم و یکی از اون شرغولی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمیر ادارې په بیلابیلو نمونو له موږ څخه غیر قانوني اخازي اخلي چې یوه یې هم د شیرخان بندر د ښاروالۍ اداره ده. له ډېرې مودې راهیسې موږ له دې ستونزې سره مخ یو. په ورته وخت کې د بار وړونکو موټرو چلوونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپلې قانوني روپۍ ورکوي خو بیا ښاروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دو تنو موټر چلوونکو سمی الله او میرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
درې زره یې واخیستې وویشتوې لیکلي دي یو نیم سل روپۍ بل عسکر واخیستې ډانګې واله سل روپۍ بل او ډېر وخت یې ترانزیټ معمول نشته او درې زره سو روپۍ لاړې درې زره دوه نیم سو روپۍ لاړې ډیکلي ترافیک دوه سو دي چې وخت دولت نه دا غواړو چې دې مخه ونیسي دا چې کې دا څه چورو چپه روان دي
د ښاروالۍ مامورین له موږ څخه پیسې اخلي خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي څو موږ په ارامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخازو په اړه خپل غږ پورته کړی او دغه راز اړوند ادارو ته شکایتونه کړي دي خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس KCN او ویتنام ته د هیواد د ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالتونو سره د شمالي کوریا د مرکچي پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه یې کوي ملګری دي. د جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور لمخې د دوی د سپرلی ریل ګاډی پرون ناوخته د چین سرحدي ښار داندونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد ته د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنې شوي وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تېر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو.